دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خان يم. پام کړئ دې سات خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تیرونه په تیرو 19 کلونو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي تر سره کېدو لاړخه تر ټولو خونړی و. امنیت شورا پرون په ویلامی کې ویلي چې د طالبانو په حملو کې 201 نوي ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي او 1550 نور زخمیان شوي دي. په ویلامی کې راغلي دي چې طالبانو د دې ترڅنګ په تیره اونۍ کې 143 ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دغه مرګ ژوبل د هیواد په 2 ولایتونو کې اوښتې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد د 2020 د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رای ورکوونکو ته د پوستې د لارې د انتخاباتي پاڼو د استولو سره یو ځل بیا مخالفت څرګند کړی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو سره د راروانو ټاکنو لپاره مقدماتي مبارزې هم پیل شوې دي. په دغه لړ کې په دې هم بحثونه کیږي چې باید رای ورکوونکو ته انتخاباتي پاڼې د پوستې د لارې واستول شي چې په ټاکنو کې برخه واخلي. د دغه نظر پرویان وایي چې په دې کار سره به د رای اچونې په مرکزونو کې د ګڼې ګوڼې او د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي. خو جمهور رئیس ټرمپ دغه نظر نه مني. هغه د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل بارني هیوادونه او نور به ملیونونه انتخاباتي پاڼې چاپ کړي. شغلی ټرمپ خبرداري ورکړی چې د پوستې د لارې ټاکنې به زموږ د وخت یو رسوایی وي. شغلی ټرمپ تر دې مخکې ویلي وو که د پوستې د لارې انتخاباتي پاڼې واستول شي د رایو صندوقونه به غلا، جعلي پاڼې به چاپ او تکلبي امزاګانې به پریوسي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ ټاکنې به د روان کال د نومبر په 3 نیټه کیږي. د ولسمشر ټرمپ لوی انتخاباتي سیال به د ډیموکرات ګوند نوماند جو بایدن وي. سعودي عربستان د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر د زیاتېدو له کبله د حج په مراسمو کې د حاجیانو د ګډون په شمیر کې به واضح کمی وکړي. په دغه هیواد کې دا مهال د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر د 1 لک څخه زیات شوی دی او نوي پیښې هم ثبتېږي. د حج د ادا کولو لپاره هر کال د ټولې نړۍ څخه شاوخوا 25 لک کسان سعودي عربستان ته ځي او دغه هیواد 2 ښارونه مکه او مدینه په خاصه د حاجیانو د توجه مرکز وي. د سعودي عرب دولتي شمیرې ښیي چې هر کال مسلمانان د حج او د عمرې په مراسمو کې د ګډون پر مهال 2 میلیارد ډالر مصرفوي. سعودي عربستان د مارچ په میاشت کې مسلمانانو ته ویلي وو چې د کورونا وایرس د خپرېدو له وجې د حج د ادا کولو خپل پروګرام تر بل اعلان پورې وځنډوي. د رویټرز خبري اژانس د 2 منبعو په حواله خبره ورکړې چې دې کال په ډېر محدود شمیر خلکو ته اجازه ورکړل سي چې د حج په مراسمو کې برخه واخلي او د غراز د لوی عمر لرونکو خلکو پر راتګ به بندیز وي. د رسنیو د راپور له قراره ویل سي چې د حج د ادا کولو اجازه کې به ځای خلکو ته زیاته ترجیح ورکړل سي. په نړیواله کچه د کورونا وایرس له امله د مړو شمیر 4,15,000 ته رسیدلی دی. د امریکا د جان هاپکنز پونتون د شمیر لمخې په نړیواله کچه د کورونا وایرس د مریضانو شمیر بیا 9 میلیونه ته رسیدلی دی. برازیل چې له متحده ایالاتو وروسته د کورونا د خپرېدو دوهم مرکز دی، پکې د مړو شوو کسانو شمیر له 50,000 څخه اوښتی دی. په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر شاوخوا 1 میلیون ته رسیدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا مهال لاتینی امریکا د کورونا وبا نوی مرکز ګرځېدلی دی. د امریکا او د روسیې چارواکو د دواړو هیوادونو د اټومي وسلو په اړه 2 ورځنۍ غونډه کړي. په دغه غونډه کې چین ته هم د ګډون بلنه ورکړل سي وه، خو چین دغه بلنه رد کړي. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
د غونډه پرون د دوشنبه پر ورځ پیل شوه او نن د سې شنبه پر ورځ باندې دمه پیدا کاندي. څنګه باندې یو کال کې د چې په دې اخلا خبرې نه شوې، خو اوس د امریکا او د روسیې استازي د دوی په تخلا نه کړل شي چې د نړۍ هیوادونو د اټومي جګړو خانو په اړه بحث وکړي او یو بل ته معلومات ورکړي. غونډه په محلي وخت سره 5 بجې پیل شوه او د دواړو هیوادونو استازو د غونډې د اجنډا په اخلا مطبوعاتو سره هیڅ خبرې نه دي کړي. امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ همدارنګه ویلي چې په دې خبرو کې چین ته هم په کار چې ګډون وکړي، خو چین په دې خبرو کې د ګډون بلنه رد کړې او وایي چې تر اوسه پورې د وخت نه ځای رسېدلی چین د اټومي امنیت وسلې کولو په خبرو کې برخه واخلي.
او د جرمني یوې خیریه ټولنې ویلي چې څه باندې 200 کډوال د مدیترانې په اوبو کې له ډوبېدو نه ژغورلي دي. د دغې ټولنې د معلوماتو له مخې د 10 میرمنو او 10 کشرانو په شمول په کښتۍ کې ټول ټال 211 کسان سپاره وو. اکثریت ژغورل شوي کسان افریقایان دي. دغه کډوال به له 14 ورځو لپاره د ایټالیې په سیسلي ټاپو کې کرنتین سي. د سمندر د څار په نوم ټولنې ویلي چې اروپایي هیوادونو ته د دغه کډوالو د لیږلو لړۍ به له کوم ځنډ پرته پیل سي. دا خبرونه تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
تنړی خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او د افغانستان نظامیانو او ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو نه وروسته ولسی جرګې د دغه هیواد امنیتي او دفاعي چارواکي نن ورغوښتي و چې د روان امنیتي وضعیت په حق له د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ووایي. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې طالبانو د سولې په خبرو کې د ډېر امتیاز د اخستو د پاره خپل بریدونه زیات کړي دي. ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ را لېږلې ده.
په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو زیاتوالی او د افغان امنیتي او دفاعي منسوبینو او ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچې لوړېدو ولسی جرګه دې ته اړ کړه چې د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد د امنیتي او دفاعي بنسټونو چارواکي د ځواب ویلو لپاره وروغواړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې په تیر یو اونۍ کې 291 افغان امنیتي او دفاعي منسوبین د طالبانو په بریدونو کې وژل شوی او 1550 نور ټپیان شوی دي. د ملي امنیت شورا دا اونۍ په تیر شو خو د ولسیزو کې تر ټولو خنړی بلل او ویلي دي چې د طالبانو په دغه بریدونو کې 138 ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله اوخته ده. د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو چارواکي که څه هم د ولسی جرګې غونډې ته ورغلي وو خو د رسنۍ او په حضور کې د وکیلانو پښتنو ته لږ جواب ویلو ډډه وکړه. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی وویل
مسولین امنیتی مو تقاضای
زموږ امنیتی مسولین د سری غونډې غوښتنه کوي، موافق دي شنه کارتونه او مخالف دي سره کارتونه پورته کړي. د رایو په اکثریت تایید شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې روان امنیتی وضعیت په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی او د تلپاتې سولې دراتلو لپاره باید دا وضعیت بدلون ومومي. د مسلې د افغانستان د ولسی جرګې د وکیلانو اندېښنې هم راپارولې دي. د دغې جرګې یو شمیر غړي وایي په داسې حال کې چې له یوې خوا په کور دننه او نړیواله کچه د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو خبرې روانې دي، خو ورسره هم مهاله په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او د نظامیانو او ولسی وګړو په مرګ ژوبله کې هم زیاتوالی راغلی دی. د دوی په وینا د سولې د خبرو په درشل کې د تاوتریخوالي زیاتوالی به ښې پایلې ونه لري. د دغې جرګې غړو ضیاءالدین ضیاء او حلیمه صدف کریمی وویل
جنگ را تلفات
د جګړې تلفات په دې هیواد کې د کرونا د وبا له تلفاتو څخه زیات دي. راځئ چې پوځي بنسټونو ته یو فوقالعاده بودیجه ځانګړې کړو او د دښمن په وړاندې لا په کلکه ودرېږو.
با کدام قانون، با کدام اخلاق
دا په کوم قانون او کوم اخلاق او وصولو کې دي چې نن مذاکرات پیلېږي؟ اوربن درک نه لري، زموږ خلک هم وژل کیږي او عملیات هم نه کیږي. کله چې پر امنیتي ارګانونو فشار راوړو هغوی وایي زموږ لاسونه تړلې دي، موږ نشو کولای چې عملیات وکړو یا دفاع وکړو. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د سولې د خبرو په درشل کې طالبان د لا زیات امتیاز اخیستلو په لټه کې دي او له همدې امله یې خپل بریدونه زیات کړی دی. د دغو کارپوهانو له ډلې د افغان پوځ پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل امریکا غږ ته وویل چې د سیمې یو شمیر ګاونډي هیوادونه هم په دې برخه کې د طالبانو ملاتړ کوي او نه غواړي چې د امریکا په نوښت د سولې روان بهیر بریالی شي.
مګر دلته یو سلسله نورې خبرې کله سړی اوري، زیاتره تحرکات د ایران دي. کله چې دغه بعض طالبان خلاص شوي دي له بنده، دوی وایي چې موږ ته به ایران ویلې چې تاسې هر ارزو هر مشکل چې لرې موږ د تحقوقو په افغاني قوتونو او په امریکایانو به حملې کوي. د دې نه معلومیږي چې د پردي تر شا پورې نه تنها پاکستان بلکې ایران هم ورسره دی او روسان هم ورسره دي. دې خبرو داسې معلومېږي چې سوله رابطه نه، دوی جنګو ته حاجت نه و. دې خبرو داسې معلومېږي دوی په نیت کې سوله نه.
جنرال امرخیل ټینګار وکړ چې د قانون په اساس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغانستان د خاورې او وګړو د ساتنې دنده لري او په هیڅ حالت کې باید د سیاسي مسایلو تر اغیز لاندې ران نه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په دې وروستیو وختونو کې د کابل لوی لاره کې بې امنی ده. خلکو په حکومت باندې اعتراض کړی دی چې کلونه کلونه وشول مګر بیا هم په دغه لاره کې امنیت نشته. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
په دې وروستیو کې چې د کابل لوګر لوی لاره بیا نه امن شوه، د خلکو شکایت داده چې نږدې هر ورځ د امنیتي ځواکونو پر موټرو او امنیتي پوستو د بریدونو نښتو شاهدان وي. پر دې لارې د تیریدونکو مسافرو نیوکه داده چې د کلونو کلونو په تیریدو سره بیا هم حکومت دغه لاره امن نه کړی شوله. دوی وایي طالبان د مرکز پل علم اړوند د خزر په بازار او د غرز د محمد اغې ولسوالۍ د واغجان او پلیکنداری په سیمو کې دغې لارې ته راوځي.
نوم می فدا ده پکتیا ولا د سمکنه ولسوالی اوسیدون کما اوس روانه ما مرکز کابل ته هر وخت پلاره کې چک پین اچول کیږي طالبانو لخوا کمینی جنگی چک پین ته خلک ته کوي پختنه ورڅخه نه کیږي ځای په ځای ختمیږي ډیر نه امن ده دالاره
د راپورونو لمخې وسلوال طالبان د ورځې په مختلف وختونو کې د لارې تراوزی او موټرو تلاشی اخلي دوی تر ډیره د حکومتي کسانو په لټه کې وي پرون د یکشنبه په ورځ هم یو شمیر وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر موټرو برید کړی وو چې په نتیجه کې یو هموی ټانک او یو په تیلو بار شخصي ټانکر وسوځیدل
نو مې رحمت ګل لوګر وسله تمر نه راغلم د ورځې لګ بیا هم گزاره کوي خو د شپې خو بیخي ماقام نه رسته هیڅ نو مریض وړای شو نخپل راوتای سو کار کم مشکلی بس کور کې بناست نو وضعیت د پولیسو دی هغه باندې څنګه تیرې کو بده پتخا باندې نو دې جنا تر کمپاین اپورې مګ وایي پولیس خرات پول باندې تیرو کتیر سو تیر کا بس ولګي دی ختم
په ورته وخت کې د لوګر یو شمیر اوسیدون کې وایي چې نه یوازې پر د غلارې تګ راتګ ستونزمن شوی بلکې د دوی پر ورځنی ژوند او کاروبار هم منفی اغیز کړی په عین حال کې د لوګر ولی محمد اجمل شاپور وایي چې د لوګر کابل لوی لارې پوګدو کې ټول شته ستونزې څېړلې او د حل په خاطر پر مهم پلانونو کار کړی
دشمنان او مخالفین توان افراز چک پوینت های دوامدار و بودن در مسیر شهر به صورت قطع نداره گاه وقت اگر اتفاقات نادر افتاده هیچ گاه آسیب بسیار کلان خدای نخواسته نه به نیروهای امنیتی رسانده و نه به مردم که ما به خاطر زدودن چالش ها پلان های بسیار مهم را روی دست داریم که شما انقریب شاهد تحول بسیار بنیادی در مسیر شهرهای لوگر خواهد بودیم
د غرض ویل کیږي چې د یادې لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي هم د همدغې لارې د نامنه کیدو سبب شوی خو ولی محمد اجمل شاپور وایي چې د امنیتي ارګانونو د همغږۍ لپاره یې بنیادي کارونه کړي دي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا راډیو
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري
مونږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو پاکستان ته د افغانستان نه د تجارتي اموالو د صادرولو لپاره نن د تورخم دروازه پرانستل شو چارواکي وایي د غلارو په دوړو هوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره په هفته کې شپه ګورځي پرانستي وي سوداګر هیله لري چې د تورخم د تجارتي لارې په پرانستل کېدو سره به د خوراکي موادو په بایو کې د پام وړ کمواله راشي ذبیح الله غازی راپورټ راکړي
پورا درې میاشتې وروسته پر تورخم پاکستان ته د افغان صادراتو ډکې لارې واوختي او چارواکي وایي د اونۍ شپږ ورځې د دواړو هیوادونو سوداګریزو مالونو ته د لیک درالیک اجازه شوه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال امریکا غکتول لتیری وینیمې میاشتې راهیسې په هڅه کې و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرونا لامل په ټپه درېدلې سوداګري بیرته شروع کی وایي له پاکستانی چارواکو سره لومړی افغانستان ته واردات پیل کړل او دغه د اوس صادرات هم شروع شول
نو دا یو ښه خبر ده د ویلکم کوم د شید کوم د تجارت لپاره د تاجرانو لپاره د حکومتونو لپاره دا پازیټیو ډیولپمنټ ده پاینډینګ واز کې د غلام خان لار چې دریم کراسینګ پوینټ د هغې خلاصېدل د تجارت لپاره د ودې لپاره ډېر مهم ده چې دا یو ډیولپمنټ د
تجارتي روابطو په برخه کې د دواړو ملکونو په تازه میوه او سبزی بار لومړنۍ لارې څار اتسباندې لس بجې د تورخم دروازې اغې غاړې ته ووختله تورخم خارګوټي کې افغان سوداګر تورملنګ رسنیو ته ویل خوشاله دي چې تازه میوه او سبزیجات پاکستان په لوته ووختل
نو دا شاته تاسو خپل د کمرې په دغه باندې نه چې را روان دي نن لار خلاص شو تبن اوس معلومیږي چې زمونږ باندې څومره ګاډي پوري وځي کنه د دې کې مجموعي تعداد نه دی معلوم چې دومره راځي او دومره باندې راځي مجموعي تعداد نه معلوم نن به معلومیږي چې زموږ څومره لارې پوري وځي خو په دې کې صرف سبزیجات او میوه ده
کله پاکستانی غاړي بار لارې ل تورخم دی په لوتر اوړي یا ل دی خو اغه غاړي ته زینو موټر چلون کې به بدليږي افغان سفیر عاطف مشل وایي هڅه کوي د خوست غلام خان بندرم په ترانزیت بدل کی چې د غلاره د سوداګرۍ لاړخه افغانستان ته لنډه او کم مصرفه ده ل تورخم سره سره د کندهار سپین بولدګ للارم ادوارخیزه سوداګری پیل شوې ده پاکستان د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په سر کې د کرونا وایرس تخپرېدو لډاره د چمن بولدګ او څو ورځې پس د تورخم بندر وتاړه دا دوه میاشتې کېږي چې پاکستان د تورخم او بولدک بندرونه افغانستان ته د وارداتو لپاره پرانیستي وو، خو هغې خواته د توکو د لیږ اجازه نه ورکوله. که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بې خونده دي، خو په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي کابل ته د پاکستانو چارواکو د وروستو سفرونو پایلو ته منتظر دي چې ګنې د اړیکو په سمیدو کې به کومک وکړی شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د چمن سپین بولدک لار د جون په 22مه د دوړو خواونه د سوداګرۍ لپاره خلاصه شوې ده. د کوټنه جمیل خان رپورټ را لېږلی دی.
د پاکستان د بارنیو چارو وزارت د جون په شلمه په یو بیان کې ویلي چې د جون په 22مه د چمن، تورخم او غلام خان لارې به د اونۍ شپږ ورځې له پاکستان څخه افغانستان او افغانستان څخه پاکستان ته د صادراتو او وارداتو لړۍ پیل شي او د شنبه په ورځ به د خلکو تګ راتګ لپاره پرانیستې وي. بیان زیاتوي چې ټول ترانسپورت به د کورونا وایروس ناروغۍ مخنیوي احتیاطي تدابیرو په پام کې له نیولو سره کیږي. د کوټې د سوداګری خوندی مرستیال مشر بدرالدین کاکړ وای د افغانستان څخه پاکستان ته د صادراتو لړۍ پرانستلو سره به د دواړو خواو ترمنځ تجارت پراخ شي.
دا یقینا کوم چې د افغانستان سره او د ایران سره زموږ بارډرونه په محدود پیمانه باندې خلاصې وي دي، د دې یقینا ډیر بهتر اثرات راځي. نو ډیر لوی تعداد چې زموږ د بلوچستان د بزنس خو دی هغه د دې سره تعلق لري. د بارډر د بندیز له لاسه زموږ د تاره شعبه د هر سړی دار شعبې سر په زرګانو خلک او کورونه وابسته دي، د هغو پر زندګۍ او پر جیبو باندې دا یقینا ډیر ګران تیر شوی دی.
بلی خواته د بلوچستان د چمن او د افغانستان د سپین بولدک ترمنځ د لارې تړل کېدو پر ضد پرلت نن هم روان دی. دا پرلت تجارانو، ځای خلکو او ځینې سیاسي ګوندونو پیل کړی وو. د پرلت مشر امیر محمد وویل چې د دې لارې تړل کېدو نه یوازې خلک بیروزګاره کړي دي، بلکې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته میشت خپلوان هم له یو بله بیل کړي دي.
دلته خو مسله دا نه ده چې اوس بارډر باندې لغړی باندې لغړی شی باندې، دلته زموږ د عزت مسله ده. دلته زموږ په دې وطن کې دا وطن سره ډیر رشتې دي. ته یو بدن سره دوه ځای کوي، نیم پر اخوا پرېږدي، نیم پر دې خوا پرېږدي. د څه رقم د مرض د مخه بانده که څلور میاشتې وشي هغه رقم دې برته لاکي.
پاکستان د کورونا وایروس له وجې د مارچ په 2مه نیټه چمن سپین بولدک لاره تړلې وه، خو وروسته په اپریل او مئی کې د سوداګرۍ او د خلکو تګ راتګ لپاره په جزوي ډول پرانیستې وه. پاکستان له افغانستان سره یو شمېر تجارتي لارې لري چې تورخم، چمن، غلام خان بندر او انګور اډه ډېرې مهمې بلل کېږي. پر دې لارو نه یوازې په هر ورځ په زرګونو خلک تجارتي تګ راتګ کوي، بلکې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته میشت خپلوان هم زی او راځي. جمیل خان، آشنا رادیو، کوټه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
نن دریم ورځ ده چې په افغانستان کې د کورونا د ویروس په مثبتو پیښو کې کمواله راغله ده، خو د باور ځواک پونم د کورونا د ویروس سره د مبارزې د رضاکارانو د یوې ټولنې چارواکو ویلي دي چې سلګونه زره خلک په کورونا اخته دي. اکرام شینواری په دې حقله د کابل له رپورټ راکړي.
د شنبې په ورځ د دریمې ورځې لپاره په افغانستان کې د کورونا د ویروس ډېرې کمې مثبتې پیښې د تیرو ورځو او اونۍ په پرتله سب شوې دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نور الله تعالی کې ویل چې د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د کورونا د ویروس 312 مثبتې پیښې سب شوې، چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا د ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر 9133 ته رسیدلی دی.
په تیرو څلور ساعتونو کې زموږ په خوږ هیواد د افغانستان کې 109 پیخی معاینات شوی دی چې د غلو جملې څخه 312 مثبت تایید شوی دی. د دوه اویا په شاوخوا کې روغ شوی دی او 12 تنه وفات شوی دی.
په افغانستان کې د کورونا د وایرس د اوبا د خپرېدو له پیل څخه تر اوسه پر دغې ناروغۍ 538 تنه مړه شوي او 8301 څلوېښت تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت لخوا د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو په نننۍ اعلان شوي شمېر کې د هرات او بلخ ولایتونو د کورونا د مثبتو پیښو شمېر شامل نه دی. دا دواړه ولایتونه د کابل وروسته وروسته تر ټولو زیات د کورونا د وایرس پر ناروغي اخته شوي کسان لري. کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، کندهار او پکتیا د ولایتونو د کورونا د وایرس د ټولو مثبتو سب شو پیښو شمیر 2501 پیښو ته رسیږي. په پاتې اتیش ولایتونو کې د دوشنبه تر ورځې د کورونا د وایرس 6502 پیښو مثبتې پیښې سب شوې دي. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې اټکل یې دا دی چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د پیښو شمیر مخ په کمېدو دی. خو د باور ځواک په نوم د کورونا د وایرس سره د مبارزې په برخه کې د مدني ټولنې او بنسټ لخوا شوي سروې ښیي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس ناروغي د هغه شمیر څخه خورا زیاته ده چې د امنیت روغتیا وزارت لخوا په رسمي ډول اعلانېږي. د دغه بنسټ مشر نجیب الله آزاد نن کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د دوی موندنې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه خلک د کورونا د وایرس پر ناروغۍ اخته شوي.
د موندنو له مخې 1.5% ولس په دې ناروغۍ اخته دی چې دا شمیر تر 10 میلیونه ډیریږي. د دې ترڅنګ یوازې 20% هغه کسان چې په تیرو درې میاشتو کې سفري سابقه لري یا د نورو هیوادونو افغانستان ته راغلي یا د نن په افغانستان کې سفر نه کړی، هغه فیصدي 20% ده او 3% خلکو له ټولنې څخه اخیستل ده، هغوی هیڅ ډول سفر نه دی کړی. د ترڅنګ شاوخوا 40% هغه کسان دي چې دوی وایي چې مخکې دی چې د وایرس اخته شي دوی فکر کوي د 10% سره مخ شوي دي چې هغه دا ناروغي لرله، اما 80% بیا وایي چې دوی د هیڅ 10% نه دي مخ شوي چې هغه د کورونا وایرس ولري.
د باور ځواک دا سروې د تیرې میلادي میاشتې مې د 15 څخه د روانې میلادي میاشتې جون تر 18 پورې په 19 ولایتونو کې کړې ده. نجیب الله آزاد وایي چې د باور بنسټ لخوا شوې سروې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د افغانستان د طبي شورا لخوا هم تایید شوې ده، خو تر اوسه دغه دواړو ادارو د باور بنسټ د سروې پیلې په رسمي ډول نه دي تایید کړې. دا سروې ښیي چې د کورونا وایرس تر ډېره د افغانستان په ټولنه کې خپور شوی او پر دغې ناروغۍ اخته ډېر کسان په ټولنه کې پر دغې ناروغۍ اخته شوي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایم.
کې وای د هند او چین سرحدي نښته به نوې ډیلې وهڅوي چې د امریکا سره نږدې روابط ولري. د امریکا غا خبره له انجانا پاسري چا په دې باره کې له نوې ډیلې نه دا رپورټ را لګل دي. د هند او چین ترمنځ د هیمالیا د سړې غرني سیمې د مخالف او د اګانو په سر مارپیچ او تاوتریخواله به نوې ډیلې دې ته راولي چې د امریکا او جاپان او استرالیا په شان هیوادونو سره نږدې اړیکې غوره کړي، ځکه د بیجنګ سره یې روابط د فشار لاندې دي. په نوې ډیلی کې د څارنې د څیړنې په فاونډیشن کې د مطالعاتو د مرکز رئیس حارث پنت په قول دغه دراماتیکه پراختیا سردی ته ووته چې د آسیا دوه ستر اتومي لرونکي هیوادونه د خپل جنجالي سرحد سره په وضعیت کې ځای کړي چې دا به زیات یا په ډیپلوماتیک طریقه حل شي او په نتیجه کې به هند ستراتیجیک او اقتصادي انتخاب وکړي چې دا به په څرګنده توګه د چین ضد دریځ ولري. د دغه ستونزې په باره کې د هند د صدر اعظم نریندرا مودي عکس العمل به په جنوبي آسیا کې د خپلو ګاونډیانو سره د نوي ډیلی په روابطو هم اثر وکړي چې بیجنګ د هند اغیزناکه دریځ چیلنج کوي او نیشنالیست مشر به خپل هدف ته ورسیږي چې هغه په نړیواله سطح د هند ښودل دي. هند د مې د میاشتې په سر کې په چین باندې تور ولګاوه چې په خاوره تیری کړی دی. له دې نه را په دېخوا تاوتریخوالی زیات شو او له هغه وخت نه را په دېخوا لا پسې خطرناکه شو چې په ختیځ لداخ کې تن په تن شخړه وشوله چې د جون د میاشتې په 15 نیټه د هند شل عسکر پکې وژل شولو. دواړو هیوادونو وویلې دوی لوغواړې دغه تاوتریخوالی کم کړي، مګر خپل دریځونه سخت کړي هم دي چې چین د غالوان په دره باندې ادا کوي چې خنړی جګړه پکې شو او نوې ډلې وای دا هیڅکله د جنجالي سرحد برخه نه و. دا یوازنی نقطه نه ده چې هندي او چینایي عسکر د 3478 کیلومتره د کنټرول د کرخې سره د همالیا د غونډیو په سلسله کې په دوه نورو نقطو کې د یو بل سره مخامخ دي. نوې ډلې غواړي اوسنۍ وضع د خپل ځای ته راوستلی شي او ژمنې وکړله چې که ضرورت پیدا شي له خپل سرحد نه په نظامي قوت سره دفاع وکړی شي. د دغې ستونزې په مهال د لویدیځو ملکونو سره د ژور تماس نیولو غوښتنه شوې ده چې د چین په خلاف فشار راوړلی شي. د هندوستان ټایم ورځپاڼې په خپل اثر مقاله کې لیکلي دي چې نوې ډلې باید په خپلې ټولې سوقل جیشي وضع باندې له سره غور وکړي او د امریکا سره خپل روابط زیات کړي او د هر هغه کلب یوه برخه شي چې غواړي د چین د نفوذ مخه ونیسي. په داسې حال کې چې په تیره لسیزه کې هند په تدریجي توګه واشنگتن ته نږدې شوی دی او همیشه احتیاط پلوه آوازونه پورته کېدل، احتمال لري چې دا بدل شي. هارش پانت وایي په نوې ډلی کې ډېر کسان دا دلیل راوړي چې په یو وخت کې یو غم پر مخ ولاړ شي. ټوله مفکوره دا وه چې په نسبي توګه چین او د سرحد موضعی منیج کړې ده، ځکه نو بیجنګ دې سرحد ته ونه رسېږي چې خوښ نه شي چې ستاسې لپاره ستونزې پیدا کړي. مګر اوس ستونزه پیدا شوې ده، ځکه نو په دې لحاظ د مودی د حکومت لپاره موقع پیدا کړی ده چې د همفکره هیوادونو سره قوي تماسونه ټینګ کړي چې په تېر وخت کې په دې هکله زړه نازړه توب و. په دې باره کې نښې نښانې له پخوانه څرګندې شوې دي. هند او استرالیا په روانه میاشت کې یوه مهمه موافقه لاسلیک کړه چې هر هیواد ته اجازه ورکوي د بل هیواد د نظامي بیسونو نه کار واخلي. څارونکي وایي احتمال دی چې هند خپل د زړه نازړه توب نه تیر شي چې د څلو اړخیزه امنیتي ډیالوګ په باره کې نږدېوالی غوره کړي او د غیر رسمي ستراتیژیکي ډلې په باره کې چې هند، امریکا، جاپان او استرالیا پکې شامل دي چې په 2018 کال کې په داسې وخت کې ورباندې کره کتنه وشوله چې د چین د ودې او د هند بحر کاهل سیمه کې د دغه هیواد د راڅرګندېدو بیره پیدا شوې وه. جایاد وا رانات چې په نوې ډلی کې د امنیت پخوانی چارواکی د چین د څارنې او ستراتیژیکي مرکز مشر دی، وایي د یو هیواد په حیث موږ د دې مخه ونیوله چې یوې یا بلې خوا ته ولاړ شو، مګر دا د دې پورې اړه لري چې څوک مرستې ته رادانګي او څه ډول مرسته کوي چې دا به فیصله وکړي چې کومې خوا ته موږ نږدې شو. دغه ستونزه به په راتلونکو هفتو کې څه بڼه غوره کړي چې دا به په خپل ګاونډ کې د نیپال او سریلنکا په شان د وړو ملکونو سره د هند په اړیکو تاثیر هم وکړي. په نوې ډلی کې د جواهر لال نهرو د پوهنتون د بین المللي مطالعاتو د پوهنځي پروفیسر حالمون جاکوب وایي په جنوبي اسیا کې د هند او چین ترمنځ به سوق الجیشي رقابت تیر شي. د نیپال د تازه وخت د نقشې تصویب ته ګوته ونیوله، هغه ځمکه د نیپال ښیي چې په عنعنوي توګه هندي ادا لري. هغه خړ پړ روابط لا پسې خراب شولو چې د همالیا د یو واړه هیواد په حیث په دې وروستیو کلونو کې رابرسیره شول. نیپال د آسیا د دوو سترو هیوادونو ترمنځ غښتی دی او بیجنګ ته نږدې شوی دی. د هند د پوځ مشر منوج ناواران اویل خای دغه موضوع د بل چا په امر راپورته شوی چې غیر مستقیمه اشاره چین ته وه. رانات خبرداری ورکوي چې که موږ چین ته په مؤثره توګه ځواب ورنه کړو نو پاکستان، نیپال او سریلنکا به موږ ته د یو هیواد په حیث د مخالفت په سترګه وګوري چې تر څو پورې دوی د بیجنګ سره ملګری وي ورته په کار نه ده چې په دې باره کې اندېښنه وکړي. دوی به بیا ارزیابي وکړي چې د مونږ سره څه ډول روابط باید ولري. لیکن په همالیا کې په نظامي لحاظ د چین چلن کول به اسانه نه وي، که څه هم چې هند د نړۍ یو له هغو ملکونو نه دی چې ستر پوځ لري او فکر کېږي چې بیجنګ غټ نظامي قدرت دی، ځکه نو دا د داسې لارو چارو په لټه کې دی چې د هغوی له مخې به چین باندې فشار راوړي او هند په خپل پراخه مارکیټ سره اقتصادي اختیار هم ګڼل کېږي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې تاسې په لوی خدای سپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.